ډنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور په رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د ډنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړې له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې ډنمارک له دغو افغانانو سره کغوختي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې ډنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولی شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. ډنمارک دغه پریکړه له هغې وروسته کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ازمري اسد د میاشتې په 9 نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.5 میګاوات لمریزې برېښنا د پروژې عملی چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور له مخې په سروبي کې نغلو بند ته نږدې د دغې پروژې په پرانیستونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر وویل دا پروژه نه یوازې ده چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکمه کړي. دغه پروژه چې یوه ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا 13 میلیون ډالرو پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په یاپخاني ټویټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لږکیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. د اقدام داسې مهال شوی چې دغه غورځنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکېدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د یوې لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو ما وړای چې د الویدیز له خوا اکثره د روسیې په ملاتړ دریز تورن دی یو ځل بیا د دغه جګړې د پای تر رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي، دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړې چې د هنګري د مخالفې څېرې لخوا هم اغلته مختل شوې. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخه ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپله اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وایي د هیواد د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړوند تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی 15 رئیس کین مکالوم وای ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریزې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوې او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمېر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله چې هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي، هغه به ځکه وي چې هلته بې کړکیو دروازې یو هېواد دی. هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستان بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی 15 رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد ته د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې بریتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
پر ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چې نیانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په میلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
د په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محروم کړي یو، او آن ویلي دي چې باید له نامحرم سره خبرې ونه کړو. نور مسائل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولي یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هره ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي چې د خواله رسنیو کاروونکو پرې نیوکې کړې وې او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړې رقیه سایی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې هم وه، د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افطارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان،
دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کېږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګه راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله ځایناستی په غالب ګمان په بریتي کې وژلې دي. د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصر الله ترورځی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستی په توګه کتل کېږي د اکتوبر له دوهمې نېټې راهیسې اړیکه پرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت پرون سه شنبه دا وکړه چې د حزب الله د مشر ځای ناستې په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړ برخمن سخت دریزه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پاوز د قومندانې په مرکز کې افسرانو ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستی به هم وژل شوی وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین به چې د حسن نصرالله ترور ځای دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څیر له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېره نور هم ځپل شوې. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
وړاندې به راسره د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ. خو تر هغې وړاندې د راپور تر اوسه ایراني چارواکي او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یوې نوې سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والی محمد کریمی تازه ایران خبرې ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلې، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څیړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت لپاره ډېر مثبت ګام دی. زیات سهولت چون کې پیلان د درې بندرونه چې دي، د نیمروز، فراه او د اسلام کری، په دې باندې خپل حداز زیات بیروبار زیات دی د خپل مال اکثره وخت یو هفته لاس ورځی په درسوال شهر ورځ بندرور کې ولاړ وي نو ځکه په دې باندې ډیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غر ضرر
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی
د شارناو تورخم او غلام خان په بندر کې مخبل 15 ټیلر مال ایستا چولای سلکه ز خپل توانی شویم هر څو چې لارې خلاص شي او نور هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشاله یو
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم لیران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابر شي د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 16% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبیات پنځوي
او د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي می جوړې کړي دي
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو
جامې می جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان
د دې سندرې له سندرخاړي آسیا مهرابي سره شخېدلی یم د یو ځوان شاعر نظر می اخیستې چې په ایران کې ژوند کوي
شعر یې خاص وخت نه لري او چې زبون دا اوس شعر کوم شعر زور کار نه دی
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باغ ته ورولو
د کوم په باغ دې دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصلې ده زار شابه په هغه وخت کې د باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولې دا به قرارګاوه وا
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ په اوږدو کې پښتو ادبیاتو ته ډېر څه ورکړي دي د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د شخورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه شونځي جوړ کړل اخبارونه یې چاپ کړل مجلې راوېستې یو ډلې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلې او زیرمې ورزیاته کړې لکه د میوان د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هر خوا د خپل مبارزې لور ته جذب کړی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې لننه څباندې شپش کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشاله دی همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمیر ځوانانو سره تر پیښور لاریون وکړ د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه کوله د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي، او که یې ګناه کړې محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼۍ د هنرمند شوکت عزیز ترانه.
سنگ آزادی دا پختون پکی خر کیگی دا سنگ آزادی دا د ژوند بیړی ماتیگی دا سنگ آزادی دا.
شوکت عزیز د دې ترانې پاړوي.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی، لیکول وس کوم، دوه مې کتابونه هم چاپ دي، او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم ندي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوان هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راو پرېدل. نو زه هم د دې معاشي غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کی. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ منو کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خپرې شي. شوکت عزیز وای چې د دې ترانې شعر خپل جوړ کړی.
د دې شاعری خو هم ما خپل کړی ده، کړی مې جوړې کړې دي. ما کوشش هم کړی دی دغه شاعری کې چې زه څومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
شاغل شوکت له 2000 کال راهیسی سندری وای، خو د وانی لچا پیریال او د ولسی سندرو لچو کاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. د پدې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لري.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېره اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلې دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځ خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د شاغل شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوی هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دا چری وه د لشکر سر تبزه زبلن.
پر ګلمن د جولای پوما په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 لاخي سوټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د جسد پر اسمک کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د غداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د ده نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
خاموش ملک او ملا
ګلمن هم سندرغاړو ته سندرې پنځولې، همې خپل سندرې بللې. ګلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول، کله چې اسلام آباد د جولای په 11مه د جنازه وزیرستان ته پلاروه، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شای د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه بیر ټول شوي. د جنازې دغه تصویر ته انزورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخله پتندی باندې دبره لسنګساره و د سوځوله لکه زخم ټوله لارا چیرته روان لکه د مستو وینو دارا جار د لټپو ملنګ جار لکه زارا والو ته ل زخم لکه ور لالا زارا و ني صدا غشه تلنده زمواره هسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټه کې خاوره د تل بار وطن نیولې مینې نه زونو غوندې مسته و سرشاره غرق ولا چغو لکه نه ویل نه زارا څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار صفاتن اس کشولا تاو کله اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړه تل دارا یم ين ساقي زړه چاودن نه برکې نه و دا زمغ مجنون دی مجنون نه برکې نه و مست ازادی ناره کفن کې وې سارا ما وې کزه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره دا چې غدی خبرګ شي د تارو کې روزګارا لنګ دې دا لار شي دا لار د خونکارا کړي کړي ازغن مزای تاو ترې توره مارا نمنم دا نمنم دا د شرم سپاره کېګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب کېګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولې هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولې په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاد کړې ده. په خپل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلی وو چې دا خولې یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولې بختوره ګڼي. په خپل منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دا لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړ یو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
اور خما هر څه دی بیلې دی پښتون احساس چرانه خاورې نه کې نور خما هر څه دی بیلې دی ګرانا او دا یو کړه و معنی هی راو په بل د مش کتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېر هغه خلک راته دی ګرانا مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوشانه دی خندري ګرانه او مانل میدان ته دښمن د خپلوان هم دی راغلی ګان واه واه د آزادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټن
د منظور پښتین شاعري د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندری شای د یو شمیر نورو دلایل ترڅنګ دری سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لړن وخت کې زیاته وده وکړي. لبی خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه خبره شوی او د همدې سندرې پاړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
هنرمند آسیه مهربی نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوز یې د چا دی او اغلې مهربی د خپلې نوی سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلې مهربی څرګندونې در سره شریکې کړم، د دوی د دې نوی سندرې یوه برخه به سره واورو.
شایست بها بچو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پلنګ خطلې ما تن راغوري ځکه هغه و هم باد کړی دی
لاسی مهربی من نه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ځاجی رړی مجلې پروګرام ولوروله. اوس په لدوی وورو چې دې سندرې نوم څه دی؟
زما د سندرې نوم د بنی فریاد دی.
دا شعر د چا دی؟
شعر د پروین ملال دی. د شعر یعنی نظم دی، د نظم نوم هم واده دی. بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه لمړی شیز چې بن پر راغلې ده پر غې باندې، یعنی دا غې د زړه خبرې دي، دا غې درد دي، دا غې اغه احساس دي، اغه پټ احساس دي، دا غې د پرسپکټیو یا دا غې د نظر دا ویل سوې دي. په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصلاح دا غې د بنی فریاد نوم خوښ کړي د بازي دوستانو په مشوره. البته
نو نظمونه خو عادتا وښدوي، تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړئ.
بله، و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندری خپل یو ستاندارد لري، خو غربي سندری دی چې هغه ډیر لنډی لنډی دی، هغه تقریبا د درو شل ثانیو سبیا تر درینمو دقو پوری او یا یو څه زیاتې. خو بعضی سندری دی چې زموږ د حد د بلی خوا پښتانه چې جوړي هغه بیا بیخي ډيري وجدي نسبه تدقي هغه خسته کوي، یعنی هغه واقعا غميج پر او چا باندې چې ایوري خزما سندري په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو وجدا سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده. او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډیر پکې کارولې وای، ډیر وجدا راکلل، بیا ملوډي ته وخت نه پاتې. یو څو بیتونه می تریستلی دی.
دا بیتونه ستاسو لدی سندری لدی ناس می استلی دی. دا مو د شاعری اغلی ملال په خوشی استلی دی او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی؟
انتخاب خو ما کړی دی، خو ما د اغلی ملال سره مزه پر غېدلې ما چې د غستون زه د کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وژديږي. بیا غی ول هر رقم چې ستا خوښ یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شیر یو څه کمی یا حتی بعضی زما یو بل سندره و د نیمې غنی شیر چې ما غیته ول معلومات دوا بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره یو چا څه خوښو کې چې شاعر سره یا د شاعر سره چې هغه اضافه کی نو دا بیا په اصله دا زما مسولیت دی او دا حقم یعنی لرم یک کار یعنی اصلا جایز دی
اسجان جنی سندرغاړي د جنو شیرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تر اوسه پورې دا تجربه کړی
ما یو ځل دا تجربه کړی د هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستی او سندرې نوم لالونه ده نو حالته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یو ځی کې ما د د شیر شزینه کړی دی او هغه هم د په چې دی خدای دی او بخشي سندره د مرګ وروسته راوته اول د لومړی تلینته خو هغه وخت چې دی ژوندې او هغه ته ما ویل او اجازه مې واخیستل چې دغه یو توریز شزینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه است نو دا یو تغیر ما په دایو سندره کړو وسل یا هم په دې خاطر چې د ویښې دي د ژغه سیا د شې دي احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زو
نو وی روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما هیبا نکری پشتان زمالا لونا تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما هیبا نکری پشتان زمالا لونا تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما
کبیر تاسو د دینی وسندري تر وګرزم د دینی وسندري کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی
bale
دا کمپوز چې مکل جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه اول مو البته دا ل تخنیکی په لور شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي خو زه غواړم چې په خپل پويسم یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی بیا مو شیر ولید کنه شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی
نه هغه پل سړی جوړی او بیا ورسته شیر ورته اخی هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کیږي او یاد سی چې یو جوړ کړی قالب دی وی بلی سندری په الهام یا دی بل کمپوز په الهام اکثره هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دې طرز باندې پر دې کمپوز باندې هم دغه یو غزل جوړ ک خپلنم غزلونه خوغه شیرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی زما شیرونه چې ازما د سندرو شیرونه چې دی زما همیشه د شیر سره الهام اخستې دی پوز می جوړ کړې دی یعنی ما شیر خوش کړې دی بیا می پر شیر باندې کمپوز جوړ کړې دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دی ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حدا چې زه پیژنم یو کس دی کسانو څخه پچا صاحب دی هارون پچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وی البته هر هنر یو ډول الهامي وی بزور هنر نشي تخلیق دی د سندری په برخه کې څنګه خپل راځي د کمپوز ک وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وی کوي څه توضیح کوي لطفا
کمپوزم یعنی زه خپل تجربه سم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري زه د خپل تجربه سم مام لکه مخکې چې ول زه د شیر سره الهام اخم او سوال دا شیر چې ما واوري دی وو مل وستي البته لازم ډیر خوښ سلو بیا ځکه د دغه په ورستی کې مثلا دغه موضوع ډیره توده ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومه کوزده کوي یا دا یاغه نو یعنی دغه د یعنی د خاص کر پر دې شیر باندې زوږه غیره ما دغه چې د شیر چې ما ولوستی مال دغه شیر باندې باید کار وسی وځي خبر ده چې یو څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره دی خو پای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم دغه سدي سړی یو قالب ورته جوړي بیا دغه ورس سوازي خبره ده چې به انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي
اسجن تاسو ویل سی یو الهامی حالت وی کنه لیکن دغه اوس چې تاسو سرنګ وویل دا شیر مخور سوی دی او تر دې رسی ز سرنګ اورم تاسو د شیر موضوع خوښ سوی ده نه د شیر موسیقي هم داسې ده
دوار می خوښ سوی دی خو خبره د سیده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت پ پ پ پ پ پ دغه حالت ته پارس سړی غواړي چې یو 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 هنر و پنځوي بیا وځي خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري هغه سی خو مثلا میناناک شیرونم بیخي بیخي ډیز دي چې نه پوهېږم مینه لره مودا کوم واغه کوم مودا کوم دا خټول تقریبا مګ مزما فکره همیش چې باید سی یو موضوع انتخاب کما چ هغه ډیره ډیره نوی یا ډیره داسې او تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصلاح کار وکړي موضوع مطرح کړي نو شاته غورځي او دغه شیر چې مولدا داسې موضوع ده چې موږ په ټوله کې ډیره شاته غورځول کیږي او یادا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصلاح خپل انرژي مصرف کړي
ډیره مننه چې مرکه ته حاضر شوی او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې لوی ځوان شاعر سرجه دلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده خو سم د ستیر پیاوړې شاعر پروین ملال یو شعر د دوی په شخ
چنا هاونه لته مشپوم دک دستور کیچ کول وړاندې وړاندې کړي د دواړو شوندو پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چنو کې بهېدمه تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ورپېمه د چپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلما او راتلما تاوانه لیده مشپاوم تر لمن لاندی مستوری نازمیلی ماشومان و بیدسیوی سپورمی خوب لیده زما ده تور پوری می پکشتیه که درونا ده قیامتونو ده باران ده نرم شور سندری لازگی چاچکی چاچکی و میالی و ده سندونو قربامونو توی دلما ده لاجور دورن جنونی می پلازگی ده کوتر تور استرگو تمی خپل ده رنجو شایسته شایسته تیاره کراله تاوانه لیده مشپاوم د زندان په تور انګړ کې و ملان د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې را اورېدم څنګه څنګه پر رګ کې لکه سا وم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوبون د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تېرېدم باندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاوېدم تاوانه لیدم شپوم رنگیدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیش په غیش د کائناتو غرنیو ونو پل پل شکلومه د پسپوش می برام کو بسم او غره غشتم سما تارید او بو پشان چشلی سما سره ترتانج دیوه سای سما ذکر کی پورته شت تلله دنیک حت کو زرونو البتما البتما تاونه نی دمش پوم د چوکتیا په موسیقی کې نڅې د مدنړی د ټول سپینو تور زیلو ماشومان سکمورم په زنګو کې د هلال می څنګهوله د خیالونو په رنګینو جزیرو می ګرځوله په شایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپوم سر تر نوکه خوب او خیالوم په انځور د کائناتو کې جمال وم په انځور د کائناتو کې جمال
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت د ربات سنگی ولسوالۍ یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپی په نوم د شعري ټولګه د ایران په قم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپی په کتاب کې څرنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډیر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه چې د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي. او سنات سام حماسی شعرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع اړخه سو د شکل اړخه آزاد شعرونه دي. غزل دي څه دي؟
څو غزل دي یو څو نظمونه پکښې سته.
او آلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره کنه؟
یا ورو یا دلته هیڅ رنګ ادبي غونډه جوړ شوی نه.
پښتو کتابونه الته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کی؟
دلته د شعر کتابونه خود ازان سره نه لرم. کله کله د انټرنیټ دلاري راخلم مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي؟ تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوختي اسي، څو وخت شعر لیکي؟
شعر خو یو د شعر الهام دی. او چې وسه یو الهام راغلی ام هغه لازم بس شعر لیکي. شعر خاص وخت نه لري. او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم، شعر زور کار نه دی.
لته سره دا اوس کوم شعر ستاسو له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړی؟
شعر توما په دې کې چې او ریتونکو په املرې نیواړو ګرځي. شعر انوان دی وایي زرا زرا. وسوما انگار شوم په اور زرا زرا. وسوما انگار شوم په اور زرا زرا. خاور شوم ایری شوم په اور زرا زرا. لچا څخه ګلا وکړم او چاته پر یادونه. لچا څخه ګلا وکړم او چاته پر یادونه. لژوند څخه بیزار کړم ورور زرا زرا. وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري. صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري. بدنام په الزام شو مختور زرا زرا. وای تسبو سره عادت کړم مولا زرا زرا. تسبو سره عادت کړم مولا زرا زرا. نشي سره عادت کړم مای خور زرا زرا. پماتو لاسونه جوړوم سلطانی. پماتو څو لاسونه جوړوم سلطانی. اڑنګشي وی دیوالو نمی د کور زرا زرا. اڑنګشي وی دیوالو نمی د کور زرا زرا.
آزادی رادیوئی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د ختیځ نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځتللو له ګواښ سره مخامخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامډیش په کمو کې په 1343 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپل کورنۍ لغړیو او ملګرو سره د غزای ته او شکار به کاوه. د کومو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پښنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان اخیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1343 لمریز کال یو بڼ ودانی اباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دا کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به یې قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګمو یې فضا معطره کړې و، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، په هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوي محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانی په اته تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواخ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
موسیقی
زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر